چین جنگی طالبان را فعال نگه می‌دارد. به نوشته روزنامه، اکنون اساکر آمریکایی باید در این منطقه با طالبان زورآزمایی کرده و برتری خود را نشان بدهند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید چنندگان گرامی در ساعتی که پیش روز همکارم صالح ساقزی خالقی با شماست.
ستاسو خطیر زیادت مننه ملیه جان عزتمن و دوستانو دا سهارت بجی شوی به هم دا خپل کربنی سلامونه ومنی پا روانه اخبرونه که چی یو سات دوام کوي دا افغانستان او نړیوالو خبرونو سربیره پا افغانستان که دا ناتو او امریکایی زوکونو دا عمومی قماندان سرگندونه اوری چی پا استانبول کی کری اوی دا افغانستان وزا نوره دا خرابیدو پا حال که نده دا نورو ریپورتونو تر چنگ دا ازاده پا چپو که پروگرام دا اخبرونه پا دو همه نیمهی که در اورو خالمره دا افغانستان او نړی خبرونو اورو چی نوری است نوری ورنده کوي.
د سلام پر وړاندې کولو سره لومړی هم پام وکړئ د سات د مهمو خبرونو سرخطونو ته. په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان وایي چې په افغانستان کې وضعیت نور د خرابیدو په حال کې نه دی. د ناتو عمومي منشي وایي دا تړون نیت نه لري چې وسله وال طالبان په پیسو واخلي او له افغان دولت سره یو ځای کړي. د رومانیا جمهور رئیس پرون وویل هیواد د هغو منځني واټن ویشتونکو توغندیو له نصبولو سره موافقه کړې چې په هوا کې د دښمن توغندي له منځه وړي او هغه د امریکا د هوایي مدافع د نوي سیستم یو جز دی. لومړی د افغانستان کورنۍ خبرونه. په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال سټینلی مکریستل پرون وویل چې په افغانستان کې وضعیت نور د خرابیدو په حال کې نه دی. مکریستل چې د ترکیې په استانبول ښار کې د ناتو د دفاع د وزیرانو د غونډې تر څنګ خبرالانو ته څرګندونې کولې وویل د ده په عقیده که څه هم وضعیت په افغانستان کې خراب دی خو دی فکر نه کوي چې حالات د مخ په خرابیدو وي. د امریکا د دفاع وزیر رابرټ ګیټس د ناتو د دفاع وزیرانو په غونډه کې ګډون کړی هڅه کوي چې خپل متحدین دې ته وهڅوي چې د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې د بهیر د ګړندي کولو لپاره د هیواد ته په زرګونو ښوونکي او مشاورین واستوي. په دې اړه تفصیل وروسته په خبرونه کې اوریدلی شئ. د ناتو عمومي منشي اندرس فوغ راسموسن وایي دا تړون نیت نه لري چې وسله وال طالبان په پیسو واخلي او له افغان دولت سره یو ځای کړي. د ناتو تړون په ویبپاڼه کې راسموسن وویل هغه 140 میلیون ډالر چې له طالبانو سره د پخلاینې پروګرام ته بیلې شوي هغه به د هغو کسانو لپاره د ژوند کولو په متبادلو لارو ولګېږي چې له طالبانو را جلا کېږي. د لندن په کنفرانس کې له طالبانو سره د افغان حکومت د پخلاینې د پروګرام ملاتړ وشو او نړیوالو مرستندویانو له دې پروګرام سره د 140 میلیون ډالرو د مرستې ژمنه وکړه. د افغانستان ملي امنیت ریاست مقامات وایي هغه وطن وسلوال طالبان چې 2 میاشتې وړاندې د پکتیا ولایت په مرکز ګردیز کې د یوې ځانوژونکې حملې په پلان کې لاس درلود نیولی دي. په هغې اعلامیې کې چې د دې ریاست لخوا خپره شوي راغلي چې دا 9 کسان د کابل په ارزان قیمت سیمه کې نیول شوي. ویل کېږي چې له نیول شوو کسانو څخه یوه اندازه چاودیدونکي مواد او وسلې هم ترلاسه شوي دي. دغه ځانوژونکې حمله د لیندۍ میاشتې په 12 نېټه په پکتیا ولایت کې وشوه چې شاوخوا 8 تنه پکې مړه او 300 زیات نور ټپیان شول. بل لور ته په ننګرهار ولایت کې هم د دولت د مخالفانو د یوې 4 کسیزې ډلې د نیول کېدو خبر ورکړل شوی دی. د دولت مخالفو وسلوالو تر اوسه په دې اړه انس نه دي ویلي. تاجکستان افغانستان ته د هغو افغان بندیانو د سپارلو لړۍ پیل کړې چې د دې هیواد په بېلابېلو زندانونو کې ساتل کېږي. پرون د تاجکستان په شیرخان بندر کې د کندز امنیتي چارواکو ته د افغان بندیانو لومړۍ ډله چې 180 کسانو وسپارله. په دې برخه کې د افغان پلاوی مشر څارنپو عزیز الله اساق وایي چې 280 تنه نور افغان زندانیان هم په تاجکستان کې پاتې دي. همدارنګه د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان احمد ظاهر فقیری ازادي راډیو ته وویل تاجکستان به ډیر ژر 250 نور افغان زندانیان هم د افغان دولت ته وسپاري. افغان چارواکي وایي دغه بندیان به د زندان پاتې موده په افغانستان کې تېره کړي. په هغو بندیانو کې چې پرون افغان دولت ته وسپارل شول اکثره یې د شمالي ولایتونو اوسیدونکي دي چې په بېلابېلو جرمونو په تاجکستان کې بندیان وو. د رومانیا جمهور رئیس اتریان باسیسکو پر نوویل هیواد د هغو منځني واټن ویشتونکو توغندیو له نصبولو سره موافقه کړې چې په هوا کې د دښمن توغندي له منځه وړي او هغه د امریکا د هوایي مدافع د نوي سیستم یو جز دی. باسیسکو د هیواد دفاعي عالي شورا د غونډې په پای کې وویل رومانیا د امریکا ولسمشر باراک اوباما ته رسمي بلنه ورکړې چې دا هیواد تیار دی چې د دغه دفاعي سیستم یو جز وګرځي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم د رومانیا د دې اقدام هرکلی کړی دی. سپین مڼۍ وایي د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما او د بودایانو مشر دلای لاما به روانه میاشت په سپین مڼۍ کې وګوري. د ولسمشر اوباما ویاند رابرټ ګیبس د دې خبرې په تایید سره پرون وویل دا کتنه به د روان فبروري میاشت کې وشي، خو د کومې ځانګړې نیټې یادونه یې ونه کړه. د دلای لاما سکرتر وویل نوموړی به د فبروري په 12مه او 13مه نیټه په واشنگټن کې وي. چینایي مقاماتو ولسمشر باراک اوباما ته خبرداری ورکړی چې د تبتانو له مذهبي جلاوطنه مشر سره دې کتنه نه کوي. د اسپینې ماڼۍ ویاند وایي د امریکا ولسمشر باراک اوباما تیر کال چینایي مقاماتو ته ویلي وو چې نوموړی له دلای لاما سره چې د امریکایي مشرانو لخوا د مذهبي او کلتوري مشر په سترګه ورته کتل کیږي لیدنه کوي. پیکینګ وایي دلای لاما د تبت د خپلواکۍ اعلانولو لپاره هڅه کوي او په دې توګه د چین ځمکنۍ بشپړتیا له منځه وړي. نن په عراق کې شیعه مسلمانان د بغداد جنوب لور ته د کربلا په غار کې د اربعین یا د عاشورا د څلوېښتمې ورځې مراسم لمانځي. دغو مراسمو لپاره کلک امنیتي تدابیر نیول شوي. دا وروسته له هغه چې روانه اونۍ د دغو مراسمو پر ګډون کوونکو دوه ځان وژونکي حملې وشو چې د راپورونو له مخې په کې څه باندې 60 تنه ووژل شول. عراقي چارواکي وایي شاوخوا 10 زره سرتیري او پولیس د زیارت کوونکو د امنیت د خوندي کېدو لپاره ګمارل شوي، څو د سني افراطي ډلو د حملو چې فرقه یي شخړو ته لمن وهي مخه ونیسي. د امام حسین د زیارت کولو لپاره د سلګونو زرو زایرینو په ډله کې ایرانی شیعه مسلمانان هم ګډون لري. د عراق دولتي تلویزیون وایي صدر اعظم نوري المالکی د پارلمان غړو ته وویل چې د یکشنبې په ورځ غونډه وکړي او د محکمې پر هغې پریکړې بحث وکړي چې د مارچ میاشتې په پارلماني انتخاباتو کې یو شمېر هغو کاندیدانو ته بېرته د ګډون اجازه ورکړي چې ظاهراً د پخواني جمهور رئیس صدام حسین له منه اعلان کړی شوي بحث ګوند سره د تړاو له امله له ګډون کولو منع کړی شوي وو. د المالکي حکومت د چهارشنبې په ورځ دا یو غیر قانوني عمل وګڼه او له محکمې څخه د استنافو غوښتنه وکړه. د دې پریکړې له مخې په انتخاباتو کې پر شاوخوا 500 کاندیدانو د ګډون نه کولو بندیز لرې شوی دی. د انتخاباتو د کمیسیون مشر فرج الحیدری پر نوویل استناف له قضایه شورا څخه غوښتل شوي چې د محکمې پر دې پریکړې له سره غور وکړي. د امریکا د متحده ایالاتو د کالیفورنیا ایالت شمالي سیمه د 15.9 ریختر درجه وی سخت زلزلې ولړزولې. تر اوسه د دې زلزلې له وجې د مرګ ژوبلې او رسیدلو زیانونو په اړه څه نه دي ویل شوي. د متحده ایالاتو د جیولوژیکو څېړنو مرکز ویلي چې دغه زلزله شاوخوا 11 کیلومتره ژوره او مرکز د هومبولد کونتي ښار ته نږدې د لویدیځ پاسیفیک په ساحلي غاړه کې وو. راپورونه وایي چې دا زلزله تر 240 کیلومترو پورې محسوس شوې ده. دا په یوې میاشت کې په سیمه کې دوهمه سخته زلزله ده. لومړنۍ د ریختر 6.15 درجې وه چې د جنوري په 9 نیټه وشوه او یو شمېر ودانۍ هم پکې زیانمنې شوې.
تاسې زمون غږله ازادي راډیو اورېده. ازادي راډیو خبرونه د سهار 2 بجو پیلېږي او د ماښام 3 بجو دوام کوي. په دې خبرونه کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال سټینلی مکریستل پرون په استانبول کې وویل چې په افغانستان کې وضع نوره د خرابېدو په حال کې نه ده. په کندهار کې د پرونی ځان وژونکي حملې تازه حال درکوو. تاجکستان افغانستان ته د هغو بندیانو د استولو لړۍ پیل کړه چې د دغه هیواد په بېلابېلو زندانونو کې بندیان وو. او د متحده ایالاتو اردو په پام کې لري له هغو قومونو او قبایلو سره مرستې وکړي چې د طالبانو او نورو مخالفو ډلو په وړاندې درېږي. که وخت نور مسایل به هم وڅېړو او په دوهمه نیمایي کې د ازادۍ په څپو کې خپرونه وړاندې کوو. د دې خبرونه لومړنی مطلب را اخلو. په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال سټینلی مکریستل پرون وویل په افغانستان کې وضعیت نور د خرابېدو په حال کې نه دی. ښاغلی کریستل چې د ترکیې په استانبول ښار کې د ناتو د دفاع وزیرانو د غونډې تر څنګ خبریالانو ته څرګندونې کولې وویل د ده په عقیده که څه هم وضعیت په افغانستان کې خراب دی، خو دی فکر نه کوي چې حالات دې مخ په خرابېدو وي. جنرال مکریستل وایي د افغانستان د حالاتو په اړه اوس هغسې فکر نه کوي چې د تیر کال په اوړي کې په دې اړه کړی و. د ناټو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان د افغانستان د حالاتو په اړه دغه خوشبیني په داسې حال کې څرګندوي چې درې ورځې وړاندې د امریکا پوځي استخباراتي چارواکو د افغانستان حالات خطرناک بللی و. د امریکا د دفاع وزیر رابرټ ګیټس چې د ناټو د دفاع وزیرانو په غونډه کې ګډون کړی هڅه کوي چې خپل متحدین دې ته وهڅوي چې د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې د بهیر د ګړندي کولو لپاره د هیواد په زرګونو ښوونکي او مشاورین واستوي. رابرټ ګیټس ویلي د دې ماموریت لپاره څه باندې 4000 ښوونکو او مشاورینو ته اړتیا ده. د دې موضوع نور جزئیات له نوریاس نوري څخه اورو.
د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال ستنلي مکریستل وویل په افغانستان کې امنیتي وضعیت ښه نه دی، خو دی ګمان نه کوي چې وضعیت له دې زیات خراب شي. دا لومړی ځل دی چې مکریستل د افغانستان وضعیت خوشبین دی. له دې وړاندې د امریکا پوځي او استخباراتي چارواکو د دې هیواد روانه وضع د اندېښنې وړ بللې وه. جنرال مکریستل تیر کال د افغانستان د امنیتي حالاتو په اړه خبرداری ورکړی و چې په نتیجه کې د امریکا ولسمشر باراک اوباما دې ته اړ شو چې دې هیواد ته د 10,000 اضافي سرتیرو د لیږلو پرېکړه وکړي. جنرال مکریستل چې د ناتو د دفاع وزیرانو په غونډه کې د ګډون لپاره د ترکیې استنبول ښار ته تللی، د دې غونډې تر څنګ خبرلاند ته وویل د ده په باور د افغانستان امنیتي حالات تر اوسه ښه نه دي، خو اوس دی د رواني وضع په اړه هغسې فکر نه کوي چې تیر کال یې کړی و. مکریستل زیاته کړه ګمان کوي هغه مهال یې سم قضاوت کړی و، خو اوس دی د امنیتي حالاتو په اړه بل ډول احساس لري. جنرال مکریستل وویل دی تر اوسه دې ته تیار نه دی چې ووایي په حالاتو کې مو بدلون راوستی، بلکې داسې فکر کوي چې په تیر 2009 کال کې مو په دې برخه کې ښه پرمختګونه لودل چې حقیقي پرمختګونه به پر روان کال کې هم وګورو. د هغو 10,000 اضافي سرتیرو له ډلې څخه چې اوباما یې افغانستان ته د لیږلو پرېکړه کړې، تر اوسه پورې 4,500 سرتیري د هیواد ته رسېدلي او پاتې برخه به هم په روان کال کې په افغانستان کې وي. جنرال مکریستل وویل د وسلوالو طالبانو پر ضد د پراخو عملیاتو لپاره تیاری روان دی او ډېر ژر به د هلمند په مارجي ولسوالۍ کې پیل شي. تر دې وړاندې د امریکا د پوځي استخباراتو د ادارې مشر ډګر جنرال رانالډ برګس د امریکا د سنا جرګې پوځي کمیټې ته ویلي وو چې امریکایي ځواکونه نن ورځ له هغو وسلوالو سره په جګړه کې ښکېل دي چې قدرت یې ورځ تر بلې زیاتیږي. هغه ویلي وو وسلوالو کسانو چې یو وخت یې فعالیت تر ډېره بریده د افغانستان په جنوبي ولایتونو کې متمرکز و، اوس د فعالیت لمنه شمالي او لویدیځو ولایتونو ته هم غځېدلې ده. د امریکا د استخباراتو د ملي ادارې رئیس دینیس بلایر هم د سنا پوځي کمیټې ته په خبرو کې وویل چې طالبانو افغانستان ته د امریکایي نویو سرتیرو په رسېدو سره نوي تاکتیکونه خپل کړي دي. د هغه په وینا وسلوال په افغانستان کې د فعالیت ساحه ورځ تر بلې پراخوي او د افغانستان د ثبات لپاره خطر زیات کړی دی. په داسې حال کې چې د ناتو ځواکونه غواړي د امنیتي چارو مسؤلیت افغان ځواکونو ته وسپاري، د دغو ځواکونو د روزنې لپاره کافي روزونکي نه لري. د ناتو د دفاع وزیران به په دې غونډه کې د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې لپاره افغانستان ته د زرګونو روزونکو پر لیږلو خبرې وکړي. د امریکا د دفاع وزارت ویان رویتر آژانس ته وویل چې د دفاع وزیر رابرټ ګیټس به د ناتو د دفاع وزیرانو په غونډه کې له خپلو متحدینو وغواړي چې د افغان پولیسو او ملي اردو د ځواکونو د روزلو لپاره د هیواد ته څه باندې 4,000 ښوونکي او مشاورین واستوي. د دفاع وزیر وایاند جیف امورل وویل ګیټس به له متحدینو وغواړي چې هر څومره ژر دغه روزونکي او مشاورین واستوي، ځکه د ده په وینا ډېر وخت نشته. ښاغلي مورل زیاته کړه له دغه ښه فرصت څخه چې د جګړې په ډګر کې رامنځته شوی باید ګټه واخیستل شي او افغان امنیتي ځواکونو ته هغه امکانات برابر شي چې دوی په خپلو پښو ودرېږي او امنیتي چارو ته پخپله اوږه ورکړي.
د اوونه تر اوو اوو ورځې په اونۍ کې
د ازادي راډیو ده. لکه څنګه چې په کورنیو خبرونو کې مو واوریدل، پرون په کندهار کې یو ځل بیا په یو ځانمرګي حمله کې ګڼ شمېر کسان مړه او ټپیان شول. د دې ولایت پولیس وایي ځانوژونکي د ناټو ځواکونو کاروان په نښه کړی و، خو مخته تر دې چې چاودیدونکي مواد هدف ته ورسیږي، دغه مواد تر چاودیدو هدف ته تر رسیدو مخته وچاودیدل. زمونږ خبریال د واخان مینپال هم د وسته ټلیفون په لیکه دی، که څه هم ویل کېږي چې په دغه حمله کې 4 تنه مړه او شاوخوا 15 نور ټپیان شوي دي. تازه حال بل زمونږ له خبریال د واخان مینپال څخه واورو چې د مرګ ژوبلو شمېره هم دومره ده لکه څنګه چې ویل کېږي او که څنګه. اول مو سلام او سهار بخیر.
لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، تېره شپه د کندهار ښار د درایي په سیمه کې دغه چاودنه رامنځته شوې ده. چارواکو وویل چې له چاودېدونکو موادو یو ډز موټر چې غوښتلې د ندیم هوټل مخې ته ودرول شي، په یو دخم کې د درېدو سره سم چول شوی دی چې د کندهار د امنیې کمشنر مرستیال محمد شاه فاروقي وویل په ترڅ کې دوه ملکي وګړي وژل شوي او 14 نور ژوبل شوي دي. خو هغه د کندهار د میرویس روغتون ډاکټران هم د امنی شلتی چې دوه ملکیان مړه او 14 ملکیان ژوبل دوی ته ورسېدلي دي. چارواکی وای چې ځاروشن کې غوستل شي کوم مکه ودانه یا د بهرنی ځواکونو کوم کاروان په نشه کې خو هدف ته رسیدلو مخکې دغه چاودنه رامنځته شوې ده. دوی په دغه پېښه کې نو طالبانو لاس بولي خو تر اوسه پورې وسلوالو طالبانو د دې پېښې په اړه باندې رسمي ډول څه نه دي ویلي.
ډېر زیاته مننه مینه پال صاحب قدرمنو دوستانو. په کندهار کې د پرون ماښام د ځان وژونکي حملې په اړه زموږ خبریال توخان مینه پال له سیمې څخه موږ ته نوي او تازه حالات راواورول. له دوی څخه په مننه. زموږ غږ له ازادي راډیو اورېده سهار اته بجې او شپاړس دقیقې کېدونکي دي. تاجکستان یو شمیر افغان زندانیان د پنجشنبه په ورځ په شیرخان بندر کې افغان مسؤولانو ته وسپارل. له کندز څخه نور محمد سهیم نور رپورټ کوي.
په تاجکستان کې یو شمیر هغه افغاني بندیان چې د بیلابیلو تورونو لمخې د هغه هیواد په زندانونو کې ساتل کېدل پنجشنبه له غرمې مخکې په داسې حال کې په شیرخان بندر کې د عامو دریاب پورې غاړه افغاني لوري ته وسپارل شول چې د کندوز ولایت او تاجکستان یو شمیر مسؤلین حاضر وو. ویل کېږي چې په تاجکستان کې دغه افغاني بندیان د هغه موافقه لیک لمخې افغاني لوري ته وسپارل شول چې په 1340 هجري لمریز کال کې تاجکستان ته د ښاغلي کرزي د سفر نتیجه کې د دواړو هیوادو د جمهور رئیسانو ترمنځ لاسلیک شوی دی. د دغه موافقه لیک د جزئیاتو په اړه به په همدې مناسبت تاجکستان ته د تللي افغاني هیئت د مشر او د عدلیه وزارت د سلاکار څارنپوه عزیز الله سحاق خبرې واورو.
یو توافقنامه په مابین د افغانستان او د تاجکستان کې سوی دغه توافقنامې لپاره اول ځلی عملی قدم واخیستل چې موږ یو هیئت تللو د رئیس جمهور منظوري او هدایت باندې هغه شل ورځې د موږ تقریبا تروستیر سې دا کار بررسی کې محبوسین په هر محبس کې افغانانو هغه مولي دل دغه دوسی بررسی کړي او بل اخر هغه چې قابل د انتقال او مطابق د مواد مندرج دغه د موافقنامې نن یو اتیا نفر موږ را انتقال کړ او په جمله 216 یا اویاو پورې هغه خلک چې قابل د انتقال دي هغه پاتې.
د دې د پښتنې په ځواب کې چې دغه بندیانو د بند پاتې موده به څنګه کیږي داسې وویل.
دوی صرف انتقال شوي دي یعنی د دوی حبس څنګه هلته حکم د محکمې ده هغه به سفاري کوي باقی مانده چې تر اوسه هلته سفاري کړی د هغې نه بغیر باقی مانده د همغه حبس حکم د تاجکستان د قضا د هغه به تعقیب کوي.
ویل کېږي چې دغه شمېر خلک زیاتره د مخدره موادو د قاچاق په تور بندیان وو. په دویمه کټګوري کې هغه بندیان شامل دي چې په غیر قانوني توګه له پولې اوښتي دي او نیول شوي دي او پرې پسې په داسې تورونو بندیان هم پکې شته چې د وسلو د لیږد په وخت کې نیول شوي دي او ډېر کم شمېر پکې د قتلونو په تور بندیان وو. د معلوماتو له مخې را لېږدېدونکي بندیان هغه بندیان دي چې د تاجکستان په محاکمو کې دوسیه پای ته رسېدلې او د بند موده یې ټاکل شوې ده. ویل کېږي چې د ځینو داسې افغانانو شمېر هم پکې کم نه دی چې اړوندې دوسیې په جریان کې دي او تر اوسه پورې جرم پرې ثابت شوی نه دی. هېره دې نه شي چې کندوز ته را لېږدېدلي بندیان فعلا د کندوز عمومي محبس ته په داسې حال کې ولېږدول شول چې شاوخوا یې کلک امنیتي تدابیر نیول شوي وو. ویل کېږي چې دا بندیان یوازې د کندوز نه بلکې د ټولو شمال سیمو اوسېدونکي دي چې وروسته به په کراره سره د خپلو ولایتونو زندانونو ته ولېږدول شي.
دا رپورت مو واورید چې تاجکستان یو شمیر افغان بندیان پرون په شیرخان بندر کې افغان مسؤولانو ته وسپارل. هیله ده نوي چې په دې برخه کې د افغانستان د بهرنیو چارو او همداراز د عدلي چارو وزارتونو هڅې وکړي تر څو تاجکستان افغانستان ته افغان بندیان راوستوي. د متحده ایالاتو اردو په پام کې لري حقوق قومونو او قبایلو ته چې د طالبانو او نورو مخالفانو پر ضد دری کې د دغو سیمو د انکشافي پروژو لپاره مالي مرستې وکړي. پرون د افغانستان د قبایلو چارو سرپرست وزیر ارسلا جمال وویل افغان حکومت امریکا د اردو د دې طرحې ملاتړ کوي خو غواړي چې دغه مالي مرستې د حکومت له لارې ترسره شي. په دې اړه د رویترز د خبري اژانس مهم ټکي تر یوې خبرتیا وروسته اوري.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
د د متحده ایالاتو اردو په پام کې لري د پښتنو د نارامو سیمو د قومونو او قبایلو له مشرانو سره په خپله په مستقیمه توګه خبرې وکړي. دغه اردو په دې شرط د مالی مرستو ژمنه کوي چې د قومونه او قبایل د پاڅون پر ضد ودرېږي او ژمنه وکړي چې د طالبانو پر ضد به درېږي. دغه پروګرام په داسې حال کې جوړ شوی دی چې په هغه کې د کابل د حکومت رول په پام کې نه نیول کېږي، ځکه د افغانستان مرکزی دولت او ولایتي حکومتونو ته د غیر معاصرو او فاسدو ادارو په توګه کتل کېږي. د روی ترس په وینا تیره اونۍ په دې اړه د امریکا د اردو او د شینوارو د قومي سپینګیرو او مشرانو ترمنځ په ننګرهار ولایت کې یوه موافقه وشوه. د سرحدونو او قبایلو د چارو سرپرست وزیر ارسلا جمال تایید کړه چې د شینوارو له قوم سره د پرمختیایي پروژو د لګولو په مقصد د یو میلیون ډالرو مرستې ژمنه وشوه. په دې پیسو به په مستقیمه توګه د دغو ټولنو لپاره پروژې تمویل شي، خو دا پیسې د افغانستان د حکومت له لارې نه لګول کېږي. سره له دې هم د کابل حکومت د دې طرحې ملاتړ کړی او په دې غونډو یا قومي شوراګانو کې د ګډون لپاره خپل استازي ولېږل. ښاغلي ارسلا جمال روی ترس ته وویل، موږ فکر کوو چې دا تر ټولو ډیره ښه، اسانه او ډیره ارزانه لار ده. د ښاغلي ارسلا اشاره هم دې طرحې ته وه چې د ولسوالیو د ساتنې د جرګو په نامه یادیږي. د زیاته کړه، موږ تل خلکو ته وایو چې د خپلو سیمو ساتنه وکړي، اجازه ورنه کړي چې طالبان یا د حکومت پر ضد نورې ډلې پر ملکیانو حملې وکړي او د دولت پر ضد غلط کارونه ترسره نه کړي. ښاغلي جمال وویل، د له امریکایي چارواکو سره د یوې ګډې کمیټې د رامنځته کېدو لپاره خبرې کړي چې د دې پروګرام له مخې بهرني پوځي ځواکونه له قومي مشرانو سره خبرې کوي او په ولسوالیو کې له پروژو سره مالي مرستې کوي، په دې شرط چې دا ټولنې د یاغیانو او طالبانو په وړاندې ودرېږي. د دې نوې طرحې له مخې به د هیواد په اتو جنوبي او ختیځو نارامو سیمو کې دا ډول پروژې عملي شي. له 2001 کال راهیسې چې د طالبانو رژیم نسکور شو، دا ډول طرحې په بېلابېلو ډولونو د هیواد په ختیځ او جنوب کې، یعنې په هغو سیمو کې چې پښتانه پکې میشتي، عملي شول، خو دغه هلې ځلې ډېرې بریالۍ نه وې. ښاغلي جمال وویل، یو له هغو تېروتنو څخه چې په تیرو کلونو کې کېده او چارواکي هیله من دي چې هغه اصلاح کړي، هغه له کلیوالو سره داسې فکر و چې که هر څومره په یوه کلي کې ناامني او ناارامي وي، حکومت ورسره مرستې کوي او نړیواله ټولنه هم له لویو مرستو سره وردانګي. ښاغلي جمال زیاته کړه، موږ باید دغه تصور بدل کړو. موږ باید دغو خلکو ته ووایو هر څومره چې د دوی ټولنې آرامې او له امنه ډکې وي، په هماغه اندازه به ورته نوې پروژې جوړې او زیاتې مرستې ورسره وشي. مرسته کوونکي باید د مرستې د افغانستان د حکومت له لارې وکړي او نه لکه د پخوا په څیر چې بهرني ځواکونه یې مصرف کړي. ښاغلي جمال زیاته کړه، که داسې وشي نو د حکومت امکانات به زیات شي او افغاني اولویتونه به ترسره شي. د قومونو او قبایلو سرپرست وزیر ارسلا جمال وویل، حکومت هم همدا غواړي چې د قومونو سپینګیري له یاغیانو سره تماس ونیسي او هغوی دې ته وهڅوي چې خپلې وسلې پر مځکه کیږدي.
ازادي راډیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو یوازینی مرجع.
سی ازادي رادیو په کابل، کندهار، مزار شریف، جلال آباد او هرات کې په اف ام 100.15 او په ټول افغانستان کې په منځنۍ صفه 1290 اوریدای شي. پر کورنۍ موضوعاتو ریپورتونه اوري. په مزار شریف کې د 209 شاین قول اردو مقامات وای چې د ملي اردو د ملکی مسلکی او پیوړی کېدو لړۍ ګړندۍ او د تعلیمي مرکز د روزنې سطح له 600 څخه 1400 تنو ته لوړه شوې ده. په دې ډول د لومړي ځل لپاره د مزار شریف د ملي اردو له 122 کنډکټ څخه 1400 تنه فارغ شول. د موضوع نور تفصیل د ازادي راډیو د خبریال سمیع الله غوښتون په ریپورت کې واوري.
په مزار شریف کې د 209 شین قلولو قماندان وای چې راتلونکي اتلس میاشتې د امنیتي ارګانونو د پیاوړي کېدو او د افغان ولس د برخلیک د ټاکلو میاشتې دي. د 209 شین قلولو قماندان جنرال مرادعلي مراد دا خبره په مزار شریف کې د ملي اردو د تعلیمي مرکز څخه د ملي اردو د 122 کنډک څخه تقریبا د 1500 وړو ضابطانو او سرتیرو د فراغت په هدف په جوړو شویو مراسمو کې وکړه او وویل چې راتلونکي اتلس میاشتې او روان کال په هیواد کې د سولې او د امنیت د ټینګښت په خاطر یو برخلیک ټاکونکی کال دی. جنرال مراد خپلو خبرو کې د ملي اردو د 122 کنډک فارغین خپلو راتلونکو درندو مسؤلیتونو ته متوجه کړل او ویل
چې ما کنډک 122 اردوی ملي افغانستان کې فارغ میشیم در داخترین شرایط و در حساسترین شرایط کشورتان شما مسئولیت و زمام امور را به دست میگیرید.
د ملي اردو د 122 کنډک څخه فارغ شوو منصبینو تاسې د هیواد په ډېره حساس او سرنوشت ټاکونکو شرایطو کې په هیواد کې د امنیت د ټینګښت مسؤلیت لرئ. نوموړي زیاته کړه تاسو شاهد یاستئ چې هره ورځ ملي اردو او ملي پولیس مسلکي او پیاوړي کېږي او په راتلونکو اتلسو میاشتو کې به د ملي اردو پرسنل له 15000 څخه 15500 ته لوړ شي. ښاغلي مراد وویل هر وخت چې تیریږي امنیتي ارګانونه په هغو نویو وسلو او وسایلو سمبالیږي چې ناتو ورڅخه استفاده کوي او د ملي اردو تعلیمي مرکزونو د پرسنل د روزنې کچه شپږ سوه څخه 1300 تنو ته لوړه شوې ده چې د 122 کنډک څخه فارغ شوی پرسنل وایي ملي اردو په لیکو کې خدمت کول او په هیواد کې د سولې د ټینګښت په خاطر په هر ځای کې چې وي د خپل امیر د امر د پلي کېدو لپاره چمتو دي.
زه میرزاګل سرباز یم د ولایت کابل ولسوالۍ سروبی قرې کلبټو. دلته راغلی یم چې وطن ته خدمت وکړم. د افغانستان چې له شرقه تر غربه تر شماله تر جنوبه زه وظیفه اجرا کوم صاحب. بس نو دا وطن باید جوړ شي. نور نو دا خلکو ګورئ موږ په سن خل باید پوهنتونو کې وي. پیر محمد دیما نوم ده. زه د قندوز ولایت ولسوالۍ امام صاحب موږ ته چې کوم درسونه راښودل شوي دي هماغه د جنګ او د ماربۍ دغه درسونه موږ ښه زده کړي دي او ښه ورته آماده یو. باید موږ خدمت وکړو، خپل وطن جوړ کړو.
په مزار شریف کې د 209 شین قلولو قماندان جنرال مرادعلي مراد وایي چې د دغه فارغ شوي پرسنل څخه 930 تنه د قلولو په جزو تامونو کې وظیفه ترسره کوي او پاتې په نورو قلولوګانو باندې ویشل کېږي چې 413 تنه یې د هلمند د نوي 215 قلولو په جزو تامونو کې په وظیفه ګمارل کېږي.
دا ازادي رادیو دا تاسو د ازادي رادیو د سهارنۍ یو خبرونه لړۍ اوري. سات 8 بجې او پوره 20 دقیقې دي. د دې خبرونه په دوهمه نیمه کې تاسو ته د ازادي په چپو کې د رمواجه ازادي خبرونه هم خبرو چې پرون په مستقیم ډول خبره شوي او نن تکرار خپدېږي. د کابل ښار د لیسو د 12 ټولګیو د فارغانو د کانکور ازموینه پیل شوه. پرون څه باندې 8000 فارغانو په کابل پوهنتون کې د کانکور د ازموینې پچو ته کېناستل. د افغانستان د لوړو زده کړو د وزارت سرپرست وزیر وویل چې دوی به راتلونکي تعلیمي کال ته د هیواد په پوهنتونونو او د لوړو زده کړو په موسسو کې له 6000 څخه زیات محصلان جذب کړي. په دې اړه رپورټ هم د ازادي راډیو په راتلونکو خپرونو کې اوري. خو اوس یو سیمیز رپورټ اخلو. د بلوچستان په مستوم سیمه کې ناڅرګندو وسلوالو په افغانستان کې ناټو ځواکونو ته پر سمن وړونکي کانټینر لاري باندې ډزې کړې چې درې تنه یې ټپیان کړي دي. د په دې سیمه کې په یوه اونۍ کې دوهمه پیښه ده چې رامنځته کېږي. په دې اړه نور تفصیل له کوټې څخه د ازادي راډیو د خبریال پارکوال میخیل په رپورټ کې اورو.
د کوټه ښار جنوب ختیځ لوري ته په مستونګ سیمه کې د پنځ شنبه په شپه نامعلومو وسلوالو پر هغه کانټینر لاري ډزې کړې دي چې په افغانستان کې میشتو ناټو ځواکونو ته سامان لېږداوه. پولیس وایي دغه کانټینر لاري له کراچۍ څخه د کوټې له لارې چمن او بیا افغانستان ته تلا چې په مستونګ سیمه کې کټکوچانو مې ځای ته نږدې نامعلومو کسانو ډزې پر وکړې چې په نتیجه کې دوه موټروانان او یو کلینر ټپیان شول. پولیسو ټپیان په سمدستي توګه د مستونګ سیمې روغتون ته وړي دي. پولیس وایي وسلوال د پیښه لځه په تیښته بریالي سول او دوی تر اوسه د دې پیښه په تړاو څوک نه دی نیولی. دا په روانه اونۍ کې دویمه پیښه ده چې په همدې مستونګ سیمه کې رامنځته کیږي. د تېرې سې شنبې په شپه هم د مستونګ سیمې د لکپاس په سیمه کې ناڅرګندو وسلوالو پر هغه کانټینر لاري ډزې کړې وې چې په افغانستان کې میشتو ناټو ځواکونو ته سامانونه لېږدول. چې د پولیسو په وینا د کانټینر لاري چلوونکی ځای پر ځای وژلی او کلینر یې سخت ټپي کړی و خو سامان ته کوم زیان نه و رسېدلی. په دې وروستیو کې د کراچۍ او پټه ترمنځ لوی سړک هم د پخوا په نسبت زیات له خطر ډک شوی دی او په وار وار په افغانستان کې امریکایي او ناټو ځواکونو ته د کراچۍ له قاسم بندر څخه پر سامان وړونکو کانټینر لاریو او د تیلو پر ټانکرونو وسلوالې حملې شوي دي، خو تر اوسه پورې د دغو پیښو په تړاو څوک نه دي نیول شوي او نه هم په دغو پیښو کې لاس لرونکي کسان پیژندل شوي دي. ټرانسپورټران وایي دوی څو ځله له پاکستاني امنیتي ادارو څخه غوښتنه کړې چې د کراچۍ او کوټې او د کوټې او چمن ترمنځ د دوی امنیت وساتي، خو غوښتنه نه ده منل شوې. بارکوال میخیل، د ازادي راډیو، کوټه.
د بلوچستان په مستونګ سیمه کې مو د ناڅرګندو وسلوالو په حمله کې واوریدل چې افغانستان ته په افغانستان کې د ناټو ځواکونو ته پر سامان وړونکې لارې بندې ډزې کړي او درې تنه یې ټپین کړي دي. وخت د سهار اته بجې پوره دېرش دقیقې دي. نوریس نوري چې له ور له مخه سټډیو ته راغلی د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی اوروي.
په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان وایي چې په افغانستان کې وضعیت نور د خرابېدو په حال کې نه دی. د ناتو عمومي منشي اندرس فوغ راسموسن وایي دا تړون نیت نه لري چې وسلوال طالبان په پیسو واخلي او له افغان دولت سره یو ځای کړي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست مقامات وایي هغه وطن وسلوال طالبان چې دوه میاشتې وړاندې د پکتیا ولایت په مرکز ګردیز کې د یوې ځانوژونکې حملې په پلان کې لاس درلود نیولی دي. تاجکستان افغانستان ته د هغو افغان بندیانو د سپارلو لړۍ پیل کړې چې د دې هېواد په بېلابېلو زندانونو کې ساتل کېږي. پرون تاجکستان په شیرخان بندر کې کندوز امنیتي چارواکو ته د افغان بندیانو لومړۍ ډله چې یو اتیا کسان وسپارله. د رومانیا جمهور رئیس پرون وویل هېواد د هغو منځني واټن ویشتونکو توغندیو له نصبولو سره موافقه کړې چې په هوا کې د دښمن توغندي له منځه وړي او هغه د امریکا د هوایي مدافع د نوي سیستم یو جز دی. سپینه مڼۍ وایي د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما او د بودایانو مشر دلای لاما به روانه میاشت په سپینه مڼۍ کې سره وګوري. نن په عراق کې شیعه مسلمانان د بغداد جنوب لور ته د کربلا په ښار کې د اربعین یا د عاشورا د څلوېښتمې ورځې مراسم لمانځي. او د امریکا د متحده ایالاتو د کالیفورنیا ایالت شمالي سیمې د 15.9 ریختر درجې یوې زلزلې ولړزولې.
تاسیز مګګلا زدی رادیو او ری ترنو دوستانو مخته مهم له تاسیس سره ژمنو کړ چې د خبرونه په دوهمه نیمه کې د زدی په سپو کې پروګرام تاسو وړاندې کوو. راځي چې دا پروګرام په ګډه وورو چې جن خارلو کوزي او زرغونی منګل چمتو کړي.
د آزادۍ په څپو کې
در امواج آزادۍ
د آزادۍ په څپو کې در امواج آزادۍ خبرونه درنو اوریدونکو السلام علیکم. په افغانستان کې د واقعي او دوامدار سولې په هلي ستاسو د دېونه خبرونه پیل شو. زه جره قالو کوزه او زرغونه منګل د خبرونه کوربه یو. ظریف نظر په یو بل ماموریت وتل دی. دوستانو، په دې وروستیو کې د طالبانو او مخالفانو سره د افغانستان د دولت د سولې خبره ګرمه شوې او د لندن په کانفرنس کې د دې کار لپاره په مالي ژمنو برسیره د عملی اقداماتو خبرې هم وشوې. ملګرو ملتونو د طالبانو د ځینو مشرانو نمونه د تروریزم له لیست څخه لرې کړل او وایي په نورو نمونه هم غور کوي. د افغانستان حکومت، امریکا او نړیوالې ټولنې د افغانستان د دولت د هغه پلان ملاتړ وکړ چې وایي غواړي په زرګونه وسلوال په ټولنه کې جذب او هغوی ته کارونه او د ژوند کولو امکانات برابر کړي. د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی د لندن د کانفرنس په تعقیب په روانه اونۍ کې سعودي عربستان ته سفر وکړ او د هغه هیواد پادشاه ملک عبدالله بن عبدالعزیز السعودي تود هرکلی وکړ او د افغان چارواکو په وینا ملک عبدالله له طالبانو سره د سولې او پخلاینې په کار کې د همکارۍ ژمنه وکړه. پاکستان چې د طالبانو د پوځي او مالی ملاتړ پوره تجربه لري، د نړیوالو فشارونو له وجې ویل د افغانستان د دولت او مخالفانو ترمنځ د سولې په کار کې به پوره هلې ځلې وکړي. د امریکا د پوځ د مرکزي قماندې مشر جنرال ډیوډ پیتریاس په یوې مرکې کې ویل د پاکستان له جوړونکي ونډې څخه خوښته او زیاته کړه چې له طالبانو سره د پاکستان پخوانی اړیکې به د سولې او پخلاینې له عملی سره مرسته وکړي. جنرال پیتریاس د طالبانو د جګپوړو مشرانو په اړه په احتیاط سره خبرې وکړې او ویل دا مهال د طالبانو له جګپوړو مشرانو سره د پخلاینې لید ډیر قوي نه دی. لبلې خوا د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر شهزاده سعود الفیصل د لندن په کانفرنس کې وویل تر هغې چې طالبان له القاعده شبکې څخه ځانونه بیل نه کړي سعودي به د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ د سولې په عملي کې ځان ښکیل نه کړي. د افغانستان د دولت انتقاد کوونکي له طالبانو سره د سولې او پخلاینې د عملي او په مجموع کې هغو ته د مالي او سیاسي امتیازاتو له ورکولو سره مخالفت کوي او وایي د افغانستان په دولت او حکومت کې د طالبانو اشتراک ممکن ځینې مدني او ټولنیزې لاسته راوړنې چې په تېرو اتو کلونو کې حاصله شوې په اوبو له وکړي. دا چې له طالبانو سره د سولې او پخلاینې عملیه تر کومه حده بریالۍ روانه ده، آیا په دولت کې د طالبانو حضور او اشتراک به نړیوالې ټولنې او د افغانستان سیاسي ډلو ته ستونزه رامنځته کړي او که نه، د سولې لپاره د اعتماد فضا په کوم حالت کې ده؟ د دې پوښتنو ځوابونه به له محترم مېلمنو سره په خبرو کې واورو. د کابل په سټوډیو کې محترم مېلمانه دي. د طالبانو د واکمنۍ په مهال په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر ښاغلی مولوي عبدالسلام ضعیف او د سیاسي چارو کارپوهان هریو ښاغلی محمد یونس فکور او احمد سیری.
بله، ما هم بنو بیخواد سلام های گرم خود به تمام شنونده های گرامی رادیو آزادی و هم مهمان های عزیز ما در استودیوی کابل تقدیم میکنم. شنونده عزیز، امیدوار هستم تا پایانی برنامه با ما باشین و در بحث امروزی که روی مسئله مذاکرات سال با مخالفین حکومت تمرکز داره، نظریات و پیشنهاداتتان با ما در میان بگذارین.
فکر سه در خبر گرم شوید چه طالبان سره د سولې عملیه راجوانده شوید او یا روانه ده، کله توضیحات ورکړي چې تر کومه حد ده مسئله جدیده میروانی؟
الو کوزه صاحب، تاسو ته زرغونی منګل او تاسو ټول محترم اوریدونکو ته خپل احترام تقدیموم. خبر خو ګرمسوی ده په نظر کې، اما په عمل کې موږ چې په افغانستان کې یو وینو چې د جګړې خبره ګرمسوی ده. هغه دا چې پرون دلته د وزارت دفاع ویان، د ایصاف ویان، او دغه رقم غټ جګپوړي جنرالانو وویل چې ډیر ژر به په افغانستان په جنوب جنوب غرب کې وسیع عملیات، داسې عملیات چې ساری ندی لیدل سوی پایل سی، او موږ به طالبانو ته وروشو چې ستاسو ځای کم ځای دی، او موږ به د جنگ محل ورته تعین کو. نه دا چې دوی، نو زه فکر کوم چې دا اصلي خبره چې ما تر معلومیږي دا د اوباما ستراتیژي لکه چې اوس خپل تاثیرات شندلې دي. هغه دا چې چون دا خو یو ستر قدرت دی، او ستر قدرت مالی امکانات، مادي، تخنیکی او نظامی لري، کله چې دوی په حرکت کې سی نو ټول ورسره شریک لوبغاړي څه په داخل کې د افغانستان، څه په خارج کې خپل فکرونه تعینې، خپل موزیګری تعینې. نو ماته دغه اوس چې د سولې خبرې هم په ظاهر شدید سیوی دي، چې په ماته واکه کته ست در معلومه وي کم تغیر نسته پشکی کې. هغه دا چې خپل کرځه هم وایي چې طالبان، هغه طالبان چې قانون اساسي ومني، هغه طالبان چې د القاعده څخه ځان خلاص کی، افغانان دي موږ به ومنو نه، او بین ملي ټولنه خو دی وایي، هغه وایي چې د طالبانو د جګپوړو سره د خبرو مسله مطرانه ده، د اوغو سره د خبرو مسله مطرح ده، چې نظام مني، دستاوردونه مني، او وزیر خارجه د امریکا خو ویل چې حتی دغه په قانون اساسي کې چې د ښځو او نارینهو مساوات مطرح شوی دی، دې ته باید باور ولري. نو زه فکر کوم چې اصلي خبره چې د کرزي صاحب د ادارې د خوا چې دغه تنور څخه چې اوس د اوباما ستراتیژي توت کړی دی، غواړي خپل ټکله پشکې پخه کې د ځکه د سولې د خبرې مسأله عمده کوي، چې توجه د اوباما د ستراتیژۍ د تاثیراتو څخه بلې خواته واړوي. د اوباما په ستراتیژۍ کې یو همدا سته چې افغاني دولت کله چې موږ نظامي فشار پر مخالفینو تشدیدوو، باید د دې توانایي ولري چې زموږ د ستراتیژۍ سره پر مخ ولاړ سي. یعنی څنګه؟ هغه دا چې دوی باید یو د فساد پر ضد مبارزه وکړي، قوي اداره جوړ کړي، محلي ادارې تقویه کی، ش پاک او پکار پو خلک په مالی ادارو کې مقرر کی. هغه ځایونه چې موږ د طالبانو د لاس خلاصو، او باید دوی د ش خلکو ته په لاس ورکي. دلته دوی چې کرځي سب زړه نازړه دی، نه غواړي چې دغه قوت چې اوس واګي د په لاس کې دی، د بل چا سره شریک کی. دا یې ډیر هم د کړې د چواکي د طالبانو سره د سولې خبري موږ کوو، چې په ماتوا کې د تاسو ویني کم تغییر اصلي مسله کې نه دی راغلی.
تشکر.
بله، بله آقای سیدی سلام، یکی از مهمترین نتایج کنفرانس لندن اعلان حمایت بین المللی از دولت افغانستان برای شروع گفتگوهای رسمی صلح با طالبان بود. گفته میشه یکی هدف اصلی دیدار آقای کرزی از عربستان سعودی امی مسئله تشویق طالبان و ادغام دوباره اونا به زندگی عادی میباشه. آقای سیدی، چقدر امکانی وجود داره که آقای کرزی در تلاش خود موفق شوه؟ طالبان هم حتما در این مسئله شرط و شرایط دارن. چقدر امکانی وجود داره که حکومت افغانستان شرایط طالبان را بپذیرن؟
تشکر محترمه خواهر زرغونه و علی کوزی صاحب و دوستای دیگری که صدای ما را میشنوند، احترام تقدیم میکنم. سلام ما را بپذیرن.
تشکر.
باور من این است که این مصالحه یا مذاکره که در لندن طرح شده یک درامه هست، یک طرحی است از طرف انگلیس و پاکستان. امریکا غالبا به او توافق نداره. اون چرا که در لندن توافق کرده فقط ظاهر آرایی بوده، در معنای تو نیست. جنگی را که در هلمند آغاز میشه معنای زیر داره که امریکا هنوز دستش پشت سر جنگ است. اونقدر به مساله در شرایط موجود باور نداره و یک مسابقه قدرت طلبی بین انگلستان به کمک پاکستان و بین امریکا در جریان است. چون نزاکتایی که بین آقای کرزی و امریکا وجود داره، حال انگلیس میخواه از این خلا استفاده کنه اگر بتونه کرزی را به طرف خود کش کنه. اون چرا که در مورد سعودی منگل سه فرمودین، من باور دارم که اول عربستان سعودی تا وقت که مطمئن نشه که همه همسایه های افغانستان به منجگری می توافق دارن، در حالی که ایران عملا نداره به این کار، گامی بر نمی داره. دوم، عربستان سعودی از مصالحه یا مذاکره ای را که بین رهبرای جهادی کرده بود در خانه خدا تجربه تلخی داره. میفهمه که افغانا دو اونجا که قبول نکردن در جاهای دیگر هم بسیار مشکل است که گپای ما رو بپذیرن. و این گپی را که سعودی میگه که طالب بدون قید و شرط از القاعده ببره و جدا شه، شما میفهمین طالبی که مدت ها است با القاعده شریک است، تنویل شده، تجهیز شده، اکمالات شده، بریدنش هم از نگاه نظامی و سیاسی کاری آسان نیست. شاید بریدنشان به قیمت جانشان تمام شه. بنابراین من فکر میکنم که دیدگاه سیاسی پاکستان و دیدگاه سیاسی انگلیس در این پروسه یکی است، چون عربستان سعودی هم با پاکستان و انگلیس روابطی داره، هم با امریکا. جرأتی از این را نمی کنه و همی که همی لحظه جنگی را که در هلمند آغاز میشه معنای زیر داره که این مذاکره و مفاهمه طرف خونسا شدن است، دیگه نتیجه ای نداره، میتونه در روی کاغذ و در روی تبلیغات باقی بمانه.
تشکر سب.
د ازاده په سپو کې د خبرونه د پرون مازدیګر لدریونه تر 15 بجو پورې په مستقیم ډول خبره شوې و. اوسه تاسو تکرار اورئ. الو
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
شاه محمود دلارام، سلامونه او احترامات آقای ظریف نظر او محترم ملکوزه صاحب افغان و مهمانو ته.
دلارام صاحب وعلیکم السلام.
ملکوزه صاحب یو مختصر نظر لرم.
مهرباني.
نام بسم اللہ سے ابتدا ہے میری، تو سدا خوش رہے، دعا ہے میری محترم ملک صاحب دائمی لاس کو دعا مفتم بیان آزادی را کھڑے دا لکھوزے صاحب، وہ سیاست نہ پہ پارلمان کستا نہ پہ شورا کستا، وہ دا مسجد پہ معراج کے دی سیاست ہر چاچی عمر خوڑ لی دی ہر جان تو وزارت واڑی دا پردے موضوعان ڈاکٹ محترم ملکوزے صاحب خوان کنی د لژویل سره عمل ډیر ای د درا رام نور مکه ویل ډیر سازي د توجه ته ډیر مننه
کور دی ودان د لندو توضیحاتونه مهرباني یو بل ټلیفون لرو سه مهرباني د آزادۍ راډیو د ځان معرفي کې پښتنو کې سبد موضوع په ارتباط
سلام خان هڅه کې ما پښتنه یو نظر لرم چې له افغانانو غوړم چې راځي خپل هیواد ته خدمت وکړي دغه ممکنه ګټه پرته پښتنه هیواد جوړ کړو پښتنه هم د سیدینه دا وخت نه د نړیواله څنګه د رهبر مرکز والی د مان تمه مرکز
سعیدی صاحب مطرح ہوا داغا ارور چیزہ بھائی دو طرف ترہگر مرکزوں نے والے دمان زن اڑی اور افغانستان حکومت چی قوی نشی آگے پورے مستون زن حل کی گئی سعیدی صاحب مہربانی
سوالای زینا سوالای حقیقت بود. تنم به ارتباطی برادر که گفت که سعودی نمیخواد. در گذشته سعودی در مورد صلح آوردن به افغانستان نقش کلیدی نداشته در گذشته. اگر بعد از این کار کرده تون ما لبک میگم، اما در شرایط موجود مصالح را در افغانستان سعودی به نفع خود نمیبینه. به خاطر از اینکه اگر وقتی که طالبای افغانی میپیوندن به دولت افغانستان، عربایی که با القاعده تنظیم هستن اونا با همین خاندان شاهی زیاد مخالف هستن. دوام حکومت خود خاندان شاهی از دست از اینا در حالت تزلزل و به ضرر میبینه. بنان او فکر میکنه که اگر همین عربا میمونن به جان ما به سعودی میآیند، ما شیخا را دیگه نمیگذارن که مطلق الانان حکومت کنیم در اینجا. او تشویش دارن اونا هر قدر جنگ. خودی یک وقتی صدر اعظم انگلیس چرچل میگه که سیاست هنر زندگی است. اگر کسی میتونه مصالحه کنه کار خوب است، اگر نمیتونه حداقل هنری است که جنگ از خانه خود بکشه. حالا عرب ها جنگ از خانه خود کشیدن، در خانه ما آوردن، پس نمیخوان اونجا ببرن. اونجا را که برادر ما به ارتباط مراکز گفت، من خدمتشون عرض میکنم که هر کس میفهمه که مراکز جنگ فساد او طرفی خط دورند است، یک واضح است. و دید روزها تیارهای بی سرنشین هم زیاد بمباردمان میکنن، تلفات شده. اما شما ببینین یک مرض، یک مشکلی که حداقل 20 سال ریشه دوانده باشه، به یک روز از بین بردنی هم خیلی دشواره. برادر ما میگه که مرکزار دستی از بین ببرن، این هم کار دشواریه. اونجا خانه ساختن، ازدواج کردن، یعنی سالها کار داره. سال شما ببینین اضافه تر از 72 مرتبه تال تهرای امریکایی بمباردمان کرده، رهبرای بزرگ بزرگ طالبا کشته شده، ولی این خویتو نیست که یک دو دانه زردک باشه که سرش بگیرن ریشه‌اش بکشن. این وقت کار داره، باز وقت کار داره که پاکستان هم کاری کنه، استخبارات پاکستان هم کاری کنه. استخبارات پاکستان تا دوست میگه هوشیار باش، صاحب خانه میگه بیدار باش. تا این سیاست های دوگانه مرفوع نشی مشکلات وجود داره.
فکر صاحب تاسم که پدی ارتباط سا تبصیره کوایی او زمنن دا پاکستان همکاری لگه دسی جدی شوی ده سیب، زکر امریکا پی فشار را وسته ده و نرهوال طولنه هم دسی خکاری ده پیتریاس ده خبرون هم معلومی گی چی پاکستان باندې یا فشار زیاد ده و یا خپل هم ده دیتا حاضر ده چی زکر کیانیم چی خبری اکرلی چی ده افغانستان سبات زمان پا گرته ده و دسی خبری تاسی اولیدلی دی سیب ده با کم تاثیر اونو کی سیب پده ده سول پاملی؟
دا ټول تاثیر کوي الکوزیس زوایم چې دا هم داخلي قوتونه په افغانستان کې چې په دولت کې موافق او اپوزیسیون دي او هم د دولت مخالفین، دا هم د سولې په تامین کې تاثیر لري او هم سایګانم. دلته خبره دا ده چې زموږ په سایګانو کې داسې قوت نشته چې دې تعین کننده تاثیر ولري او د نورو هم سایګانو ګټ موازنه کې یو قوت چې دا کار کوي سي او ټول دې ته مجبور کوي سي چې د افغانستان په د اوزا په آرامولو کې او د ثبات پر اتک کې رول ولوبي، هغه دغه د ایالات متحده امریکا قوت چې ما د مخ اشاره ورته وکړه، دا د اوباما ستراتیژي چې نظامی فشار بیا دغه عملیه دا د اوس ډیر لزر اسکر راستي دا د جنگ اعلانونه کیږي، دا دې ته داخلي قوتونه حتی د طالبانو محلي قومندانان دې ته واڅ ولې چې نور په اخر کم چې دوی دوام ورکاوه نکیږي باید یو لار د حل وسنجي. دا غره کم زموږ بل ډیر مؤثر امسایه، حتی خپل د ستراتیژي او د سیاستونو و دوباره څېړنه ته واڅاوه. کتاسي د اشفاق کیانی د ورستی بیانیه واوري، واضح الته معلومه سول چې پاکستان اوس په دوی پوسوي دي چې د اوباما د ستراتیژي د فشار توان نور نه لري، دوی باید خپل په لسی کی تغییر راولی. هغه د دې چې اتا د خپل عمق استراتیژیک سیاست نوې تشریح کی، یعنی عمق استراتیژیک سیاست د پاکستان پاتیجی، اما وایدا لکه په خو د معنا نه لري چې موږ به دلته د طالبانو غونډې او نظام ساتو خپل د لشکور په کومک چې د اند خطر مخه ونیسو. دی وای که په افغانستان کې صلح راسي، یو باثبات نظام یي او اتا طالبان نه یي، لا موږ په صرف چې مطمئن سو چې د اند نفوذ موږ مخه نیولی سو، موږ به کومک وکړو په افغانستان کې د سولې. دا د اوباما د ستراتیژۍ تاثیرات دي چې د پاکستان پر نظامي کړنې اچولي دي. موږ زه خپل افغانانو او ستاسي د لارې ټولو خلکو ته وایم چې خبره دا ده چې موږ باید د اوباما د ستراتیژۍ د درست تطبیق سیاسي سپورت وکړو او دا به رازنده کړو. نظامي فشار او سیاسي عملیه هغه وخت چې یو ځلې په دا درې څلور میاشتې
میاشتی کې د نظامی تاثیرات فشار تاثیرات پر داخلي کړو یم احساسي بیا هغه وخت د طالبانو د دوام د قدمه قومندانانو سره د باس دروازې خلاصېږي لکه هغه د امریکایان چې موایي هغه به بیا راځي په محلي قدرت کې به شریک شي د دوی د کار ورکولو په قدرت کې ته شریکولو نو زه دا فکر کوم چې یو غلطي چې هغه یې کرځی کوي او موږ افغانان باید ترته متوجه یو هغه غواړي چې د اوباما د ستراتیژۍ تاثیرات دی د خپل ډلې په ګټه بلې خواته منحرف کړي لکه د مخه چې دغه صاحب سیدي صاحب اشاره ورته وکړه طبیعي ده نزاکتي لحاظ لندن او واشنګټن یو څه په دغه کې پرکونه سره لري اما موږ افغانان باید د ستراتیژیګانو تفکیک وکړی سو روسیې هم ستراتیژي اعلان کړه ایران هم اعلان کړه جرمني په دا راوروسته اعلان کړه هېواد کولی شي چې ټول همسایګان دې ته واڅي چې باید خپل د قدرت یو موازنه په افغانستان کې راولي هغه ایالات متحده امریکا دی
تشکر فکر سه
ستراتیژي د اوباما ستراتیژي ته مجال ورکو چې تطبیق سي او موږ یې ایمان
لري یو څلور
د ازادۍ په سپو کې د خبرونه د پرون مازدیګر لدریونه تر 15 بجو پورې په مستقیم ډول خبره شوې و اوس تاسو تکرار اورئ
بله سه
سلام علیکم
و علیکم السلام
فیزانی سلام د میوند څخه لکوزی چاپتا تا او ملمنو ته سلامونه وایم
و علیکم السلام
یو سوال می دغه دی چې د سعودي عربستان خو مزګي زایدي مزدیر احترام ورته لرو مګر سعودي په خپل نیم عربانی چې د هغه سره جوړ نه کوي هغه دی خارجي ملکو ته دی د جدي شریک چې زما مدیر کوروز ما ته پښتنه وکړل موږ عربان په افغانستان کې وکنه و په حد کې ما ته پښتنه کوله نو هغه خپل په جدي شریک کې دغه مشکل وم کده جوړه کولای خپل د اسامه سره دی جوړه و چې د افغانستان خلک چې دی دغه چې کرځي صاحب دی خو یې خو اریان ګرځي یعنی زما خپل په نظر اول خو دی هغه علما راوغواړي چې امیر المؤمنین پیر امیر المؤمنین لقب ورکړي درې زره علما په خرکه شریف کې و هغه اوس بیریږي دغه طالبی خبریال که ستاسو په یاد چې لاسو هغه سره بیا بندي کړي ستا ولې منځګړیتوب کوي او د کوریا بندیان چې لاس وره دغه چای لا کړل او دا خبرې چې وشوې په غزني کې بیا په کابل کې دغه رقم خبرې کېدای شي چې د دواړو طرفو په مابین کې افغانستان د جرګو ځای دی
نو یعنی تاسو فکر کوئ سر او بخي تاسو فکر کوئ چې په اوسنیو شرایطو کې به افغانان وکړي چې دا ستونزه حل کړي ځکه دا خو یوازې اوس افغانستان نه ده سیمه ایز ستونزه هم ده نړیواله ستونزه تاسو فکر کوئ چې د یو جرګې په جوړېدو سره یا د علماء او د شورا په جوړېدو سره به دا ستونزه حل شي
دغه خو خارجان فریز دی او دغه ور کې خو نو دغه خارجان خو هم نشي کولای چې پاکستان وي چې خو موږ تاسو وینو چې پاکستان په سیده سره معلوم دی دا د خبرې زاورم دغه مخه سیاست چلی او سعودي حکومت دې موږ ته ژوند چې دا را بران لاړل ته کوم کا شریف کې خلکو دا
bale bale
بیا غتی غور دې کوم bale سعودي د پښتنه می دغه وځه صلح چې دې کړی دغه دوی سوال یو د سیدی صاحب سره یو د فکر صاحب سره چې دغه صلح دا اوس عملیات شروع دي د بمبار ما ته د نادالي ته ټلیفون وشو چې څو کور اوس بمبار دي بیس کس شهیدان وشو تر نادالي بمبار شروع دی او دغه دوستم چې دا اته زره طالبان ور تسلیم شول دغه تسلیم چې دغه معامله به بیا ور سره وشي که به ونه چې دغه ضمانت څوک کوي چې هغه اته زره
طالبان
شهیدان ته
وعلیکم السلام احمد خان
او باج سلام کو زیسه موږ د خبرې په افغانستان کې دي دا د خبرې دا معنا ورته یال کو زیسه چې یو مزنده یو شافت سیاست ځان ته لاره لري مذهب ځان ته لاره لري خو زمونږ مشرانو مذهب سیاست دواړه ګډ وټ کړی ده اوس هغه حق لاره چې نه ورکه ده چې په کومه لاره باندې جوړه روغه راشي تاسې د لندن کانفرانس کې وګورئ زمونږ د افغانستان کې روغه جوړه راته ولې باید ده چې اوربند اعلان کړی وای دوم باید ده چې سوله اعلان کړی وای دریم باید ده چې داسې ویني وسیا خپله نقشه لري ولې پاک سړی په خپله نقشه دریجی که سامایی که برا که بمامایی تا پوری اکوزه سر چی دو مذب مشران هم منگا وزنی دی سیاست مشران هم منگا وزنی دی منگا مشران دکا چی دی فلم چی تاگی تا برنگا ور کری کاتلو تم وای وای خدا جیو بخا مسلمانانو تم وای خدا جیو بخا اکوزه سر مستر یکی اکا پا
کرده ودک کرده ودن.
بله آقای سیدی، شنونده ایمام تلفون میکنن در مورد استراتژی سخن میگن، شما ها هم از استراتژی سخن میگین. بیاین که یک ذره عامیانه تر صحبت کنیم، به خاطر از این که دیقانی که امی حال سر زمین خود مصروف قلبه است، او آدم گپ ما و شما را بفهمک، عقلا امی سوال برش عل شوه که آیا امی مذاکرات که در عربستان سعودی ادامه داره یا کنفرانس که یک هفته پیش در لندن برا افتاد، امی مسائل، امی زحمت هایی که کشیده میشه، امی تلاش هایی که میشه، بالاخره سر زندگی عادی روزمره ما کدام تاثیر مثبت خود داشت یا نه؟ ما دیگه بمبارد نخواد شدم، زمینم عادی گندم مدرو خواد کرده تانستم. در صحنه ملی امی مایوس هایی که مایوس هستن، تغییر مثبت در زندگی از اونا خواهد آمد با این تلاش ها و مذاکرات و کنفرانس ها؟
منگل صاحب، ما وقتی که صحبت میکنیم انصافا باید اون چیزی را که درک میکنیم به ملت خود حقیقت بگوییم. اگر ما مردم خود اخفال میکنیم، دروغ میگوییم، فردا به نزد ملت ما و خدای ما بسیار شرمنده خواهد بودیم. شما به استراتژی گفتین، اگر من لغتا تعریف کنم، استراتژی هدف دراز مدت یا هدف نهایی رو میگن، اما تاکتیک نقطه های کوتاه را. مثلا اگر من میخوام خدمت شما در پراگ بیایم، این جمله استراتژی می است، اما این که من به طیاره میایم، به موتر میایم، از راه مسکو میایم، از راه امریکا میایم، این تاکتیک است. من فکر میکنم در مورد افغانستان در این شرایط موجود انگلیس و امریکا هر کدام استراتژی، یعنی هدف، اهداف دراز مدت خود تعقیب میکنن، در ظاهرا با یک دیگر دوستی میگن، اهداف دراز مدت خود تعقیب میکنن. این که کرزی صاحب به سعودی میره، به سعودی و ملک فیصل مدال ملک فیصل میته، باز بعدن میرن به جرمنی میرن، این یک نوع تاکتیک است، به اصطلاح عامیانه اگر بگم یک نوع گپ دادن است مردمه. اما هدف نهایی چی است؟ کی میتونه در دراز مدت جای پای محکمی به افغانستان داشته باشه و کی میتونه حکومتی موجوده را به نحوی مهروار به دور خود بچرخانه؟ ما افغان ها اگر سیاست میفهمیدیم، بهترین راهی بود که ما باید از تمام اهداف و کارهایی که خارجی ها دارن به نفع منافع ملی خود استفاده میکردیم. ما سیاستی را دنبال میکردیم که او به نفع افغانستان بود. من در شرایط موجود اون چرا که میگم، من باور ندارم که به زودی ما صاحب صلح و امنیت و آرامش باشیم. شما میفهمین که صلح و امنیت به گپ نمیشه، کاری عملی ضرورت داره. من بسیار دوستان میگن که بدبینانه صحبت میکنی، کاری خوب نمیکنی، اما من میگم که شرایط آماده نیست، نه شرایط عینی در افغانستان آماده است، نه شرایط
به سوگ آماده کی سیدی صاحب، در شرایط باید څوک آماده کی چې افغانان خپل راویخ نشي؟ تاسو وایئ چې نړیواله ټولنه نشي کولای، امریکا هم نه غواړي، یعنی نشي کولای، انګلیس هم نه غواړي، پاکستان هم نه غواړي، ایران، عربستان هم هغه د موږ پیچلې پاکه شول، نو څوک باید دا کار وکړي؟ افغانانو کوم فکر کوي چې توان موجود دی؟ ډیر ښکاله جنگ ځپلی دي دا خلک.
علي کوزی صاحب،
بله،
زما په باور یو مملکت چې سیاسي استقلال تر پښتون لاندې وي، سیاسي استقلال اقتصادي به نه لري، نظامی استقلال به نلری، څنګه کولسی چې تصمیم ونیسی؟ افغانان اوس تقریبا گروگان دی، هغو تصمیم نسی نیولی. طالبان چې مخالف دی، هغو هم بل خلق لری، بل خلق تدعید اقلی.
نو چه باید اوشی سر؟ نو اس پلی سارف که باید چه اوشی؟ خو یو یو چانه خو باید سره مرسته او گواری چورون رو رشه؟
تر هغه وقت پوری چی ما مونگ پخمول گوره، تر هغه وقت پوری چی دا درایت، دا شهامت، دا غیرت، دا افغانیت پیدا نکو چې په خپل تصمیم باندې مستقل اوسو، په دې باره کې د افغانانو سره مشوره وکو، تفاهمی بین الافغانی وکړ، نه تفاهمی بین لندنی. یعنی په لندن کې لمونږ ګوره برون دا کار کړی څه دپاره ددې دپاره چې انتخابات په مای مای کې به وګټي ولکه د افغانستان په غم کې وي اوس چې عملیات په هلمند شروع د امریکا انګلیس ته وایي چې زه داسې یم بله
ګوره خو دوی هم عسکر لري زامنې وژل کېږي پیسې مصرفېږي هلته خپله تپوږي چې اقتصاد ډېر خراب دی د نړیوالې ټولنې یا هغوی ځان ته ستونزې لري هغوی هم که دا حالت دوام وکړي د هغوی په ګټه شاید نه وي یعنی په هغه په شکل چې دا اوس روان دی نو هغوی هم یو لاره لټوي چې مثال په شکل د اشکالو حل شي ولې خپل ستراتیژیکي ګټې په نظر کې نیسي نو افغانان ستاسې په نظر موږ وایو چې هر څه هیڅوک نشي کولی خیر آخر باید څه وشي همدا مرګ ژوبله باید روانه وي که طالب وژل کېږي دا اوس تاسو ویل چې په سنګین کې یا په بلځي کې څوک دی خو بیا هم افغان وژل کېږي که طالب دی که پولیس دی که افسر دی هر څوک چې دی افغانان هم وژل کېږي په دې کې در بدر شول دېرش کاله دا ملت تکه تکه شو خلک یعنې په میلیونونو انسانانو وژل شول بېرته همدغې نقطې ته سړی راځي چې باید څه وشي نو ولې دې باندې فکر نه کېږي چې ورونو راځه یو اعتماد د فضا رامنځته شي او په دې کې افغانانو ته دا قوت ورکړل شي چې وروره که د جګړو توان لري د سولې توان هم لري
علي کوزی صاحب شما که گردانندگان یک رادیوی بسیار پرشنونده هستین و من باور دارم که هر افغانی به دنیایی را میشنوند اگر شما ایتو تصور دارین که یا دنیای تو تصور داره که مشکل افغانستان فقط همین است که طالبان مخالفت میکنن و میجنگن این جزئی مشکل است این 10% است مشکل اینجا مشکل داری حکومتی خوب است اینجا رشوت است اینجا بی‌عدالتی است اینجا ظلم است اینجا استبداد است مردم افغانستان از این وضعیت موجود به جان آمدن دلشان سیاه است حتی بدبختانه یک ماموری صادق حکومت یک وزیری که فرزند صادق باشه که من کمتر باور دارم صادق باشه یک وزیری که صادق باشه اگر گپ بزنه مردم گپشو باور نمیکنه حتی در گذشته ما تجربه داشتیم یک وزیری که در کوچه تیر میشد ما میدیدیم واخ وزیری دیدیم والا رئیسی دیدیم حالا که یک وزیر تیر میشه مردم روی خود میگردونه این رقم نفرت در مقابل یک حکومت از پای میندازه
سیدی صاحب
من حتی همین مثالایی که
سیدی صاحب با شما 1000% توافق دارم که این مشکلات است مگر چون برنامه امروز ما خاص روی مسئله مذاکرات سال در داخل عربستان سعودی با مخالفین دولت تمرکز داره ما شما در این مورد صحبت میکنیم درست است ما شما پرابلم های بسیار زیاد در داخل افغانستان داریم مگر بحث موضوع بحث امروزی ما شما امی 10% مسئله طالبا که شما میگین 10% است این مسئله است سر از این میاییم بفرماین
به ارتباط سعودی که شما میگین من خدمت شما عرض میکنم که عربستان